پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. د ازادي راډیو له پی یو استودیو د غرمنی خبری خپرونه کې موزنور یاسین نوري هرکلی کوم. و پوره چې د افغانستان د انتخاباتو شکایتونو کمیسیون وایي د انتخاباتو د لومړنیو پایلو تر اعلان وروسته نن د شکایتونو د ثبت پروسه پیل شوې ده. د انتخاباتي شکایتونو د بهیر په اړه د انتخاباتو لیو څارونکو سره غږېدلي وو. پر ځینو نور موضوعاتو هم په تفصیل راپورونه لرو. خو لومړی اجمل عام د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه وړاندې کوي.
داسې حال کې چې امریکا او طالبان خپلو کې د سولې هڅه کوي، په افغانستان کې یو بل امریکایي سرتېری وژل شوی. د جوزجان ولایت چارواکي وایي لا هم په درزاب ولسوالۍ کې محاصره شوي سرتېری بل ځای نه دي انتقال شوي. او اسرائیل خپلې مخکینۍ پرېکړې شاته شو، اوس به په غزې ترانګه کې میشتو عیسویانو ته اجازه ورکوي چې د کرسمس جشن د لمانځلو لپاره بیت المقدس او لویدیځې غاړې ته سفر وکړي. بشپړ خبرونه واورې. په سر کې د افغانستان په اړه، په داسې حال کې چې امریکا او طالبان په خپلو کې د سولې یو توافق ته د رسیدو هڅه کوي. د امریکا د متحده ایالاتو پوځ وایي یو امریکایي سرتېری نن په افغانستان کې د پوځي عملیاتو پر مهال وژل شوی. امریکایي ځواکونو په یوې خبر پاڼه کې په دې اړه ډېر جزئیات نه دي ورکړي او د وژل شوي سرتېري نوم یې هم نه دی په ډاګه کړی. ذبیح الله مجاهد چې ځان د طالبانو ویان معرفي کوي، د دې امریکایي سرتېرو د وژلو مسؤلیت منلی. مجاهد ادعا کړې چې طالبانو د کندوز په چارداری کې یو موټر منفجر کړی چې په نتیجه کې یو امریکایي او یو افغان سرتېری ټپیان شوي هم دي. په 2019 میلادي کال کې په افغانستان کې نږدې 40 تنه بهرني سرتېري وژل شوي. دا مهال افغانستان کې د میشتو بهرنیو پوځیانو شمېر شاوخوا 20,000 ته رسېږي چې ډېر امریکایان دي. دوی د ناټو د قاتم ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې د افغان ځواکونو د روزنې، همکارۍ او سره مشورې چارې پر مخ بیایي. وزیر امریکایي ځواکونه د افراطي ډلو پر ضد د تروریزم ضد عملیات کوي. تر دې مخکې داسې رپورټونه خپاره شوي وو چې ګوندې د طالبانو او امریکایي هیئت ترمنځ په یو نایلان شوي اوربند موافقه شوې ده. د جوزجان ولایت چارواکي وایي لا هم په درزاب ولسوالۍ کې محاصره شوي سرتېری بل ځای ته نه دی انتقال شوي. د جوزجان د والي ویاند عبدالمعروف حزر نن سهار ازادي راډیو ته وویل په پام کې وه دغه سرتېری د خلکو په غوښتنه شبرغان ښار ته ولېږدول شي.
دوی
تر اوسه نه دی لیږدول شوي. ویل شوي وو چې دوی به انتقالیږي. پر دې پرېکړه شوې وه چې تر بل امر پورې د عملیات ودرول شي، د خلکو په غوښتنه به انتقال شي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې تر پرون ماښام پورې به دغه سرتېری سمدلاسه اکمال شي. خو په درزاب کې د محلي پولیسو یو قمندان نن ازادۍ راډیو ته وویل دوی اوس هم اکمالاتو ته په تمه دي. دا قمندان وایي که تر نن غرمې اکمالات ونه شي، هوا به وریشي او تر یوې اونۍ به شاوخوا 300 سرتېري را بند شوي له سخت ناورین سره مخ شي. اسرائیل له خپلې مخکینۍ پرېکړې شاته شو، اوس به په غزې ترانګه کې میشتو عیسویانو ته اجازه ورکړي چې د کرسمس جشن د لمانځلو لپاره بیت المقدس او لویدیځې غاړې ته سفر وکړي. د کوګارټ په نوم د اسرائیل دفاعي اداره چې د فلسطینیانو ملکي چارې سنبالوي پرون وویل دغه اجازه به بېله دي چې د چا عمر ته پام وشي، له امنیتي ارزونو سره سمه ورکول کېږي. اسرائیل له غزې ترانګې بهر د خلکو پر ګرځېدو راګرځېدو سخت قیودات لګولي. دا هغه قلمرو دی چې حماس ډلې کنټرولوي او اسرائیل دغه افراطي ډلې تروریستي سازمان ګڼي. کوګارټ ادارې تر دې مخکې ویلي وي سویان کولی شي بهر ته سفر وکړي، خو دوی به اجازه ونه لري چې اسرائیل یا هم اشغال شوي لویدیځې غاړې ته سفر وکړي. خو دغه ادارې پرون په ټویټر کې ویل چې رئیس د کرسمس د جشن په مناسبت د غزې د عیسوي وګړو د سفر سهولتونه تمدید کړل. د اټکل له مخې په غزه کې شاوخوا 1000 تنه عیسویان ژوند کوي چې اکثره یې د یونان ارتودکسان، ځینې کاتولیکان دي. په غزه کې شاوخوا 2 میلیونه وګړي میشتي. ټاکل شوی د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن د یو لانجمن پله د رسمي پرانیستلو په مراسمو کې ګډون وکړي. دغه پل چې 19 کیلومتره اوږد دی، د روسیې عمده قلمرو د اورګاډي په ذریعه له کریمیا سیمې سره تړي چې روسیې اشغال کړي. د پله پر رغولو 3.1 میلیارد ډالر لګول شوي او د اروپا تر ټولو اوږدو پلونو نه بلل کېږي. اوکراین د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنې د روسیې لخوا د دغه پل رغونه غندلې او ویلي دي دا د اوکراین له ملي حاکمیت څخه سرغړونه ده. د ګران سرویس اکسپرس په نوم د ریلګاډو یو خصوصي کمپنۍ په نومبر میاشت کې اعلان کړی و چې لومړنی ریلګاډی به د روسیې له سینټ پیټرسبورګ څخه د ډسمبر په 30مه سواستیپول ته روان شي. د دې کمپنۍ په خبره دغه ریلګاډی به څه باندې 3 ساعتونو کې 2,001 کیلومتره مزل وکړي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون افریقا ته خپل درې ورځنی سفر پای ته ورسوه. هغه خپل دغه سفر په پای کې د نایجیر د معاصر تاریخ تر ټولو سخت حمله کې د قربانیانو لپاره د درناوي مراتب هم پر ځای کړل. ماکرون پرون هغې هدیرې ته ورغی چې د نایجیریا یو اویا سرتیري پکې خښتي. دوی د ډسمبر په لسمه د پوځ په یو لرې پراته کم کې د وسلوالو په حمله کې وژل شوي وو. ایمانوئل ماکرون د نایجیر د پلازمینې نیامي د کتنې پر مهال ویل، فرانسه او د صحرا ساحل پنځه متفق هیوادونه په سیمه کې د افراطي وسلوالو پر ضد د مبارزې لپاره د تحول یو مهم پړاو ته رسیدلی. ماکرون د نایجیریا له ولسمشر محمد یوسفو سره تر بحثونو وروسته ویل، د ترهګرۍ په وړاندې د پیلیدونکي مبارزې لپاره به راتلونکې اونۍ کاملا قاطع وي. یوسفو ویل، د هیله من دی چې د صحرا ساحل د پنځو متفقو هیوادونو هغه سرمشري ده چې په پام کې د راتلونکي میلادي میاشت په نمایي کې په فرانسه کې جوړه شي، د نړیوال پیوستون لپاره د ګډې غوښتنې د پایل سبب شي.
لأجمل أن نمنى شدي أفغانستان أو نريد دي سات مهم خبرني وأورهول. وړاندې په راپورونو کې به واورئ چې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د انتخاباتو د لومړنیو پایلو ته اعلان وروسته نن د شکایتونو د ثبت پروسه پیل شوې چې درې ورځې به دوام کوي.
د ثبات او همپالنې ټیم او د دولت خاص ټیم شکایتونه ثبت کړي دي، خو اکثر ولایتونو کې زموږ همکاران تر اوسه پورې موږ ته معلومات نه دي ورکړي.
دا چې د شکایتونو دغه بهیر څه ډول څېړل کېږي د انتخاباتو له یوه څارونکي سره مو مرکه کړي.
شاید که باید مستندات موجود دی، مدارک باید موجود دی، تو تم رحت رو کردید کسی میتون سره که اگه شاید تو طول مانا بانده او تیرل کی او بالاخره عدالت بس برسید.
د پکتیا د برمل ولسوالۍ کې میشت وزیرستاني کډوال د ژمنیو موادو د مرستې غوښتنه کوي.
مشکل خو دا دی چې دا ژمی سامان نه راځي، اوس دلته واوره شوي دي، ژمی دی، ډېره یخني ده، سوړه دی، ډېر د ستونزو د مشکلاتو سره خلک مخامخ دی، نه کاروبار شته.
په سیمه ییزو نړیوال موضوعاتو کې به واورئ چې د هند صدر اعظم نریندرا مودي یو وار بیا د تابعیت د تعدیل شوي قانون څخه دفاع وکړه او وویل دا بدلون د هند له خلکو په تېره بیا له مسلمانانو سره هیڅ ارتباط نه لري. ازادي راډیو اورې په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ څپو سربېره لوی خبرونه کې د اف ام په 13.5 په صفه او واضح اورېدلی شئ. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري دی خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. د افغانستان د انتخاباتو شکایتونو کمیسیون وایي د انتخاباتو د لومړنیو پایلو تر اعلان وروسته نن د شکایتونو د ثبت پروسه پیل شوې او د دولت جوړونکي او د ثبات او همپالنې ټیمونو څخه د شکایتونو د ثبت فورمې اخیستې او دغه بهیر رسمان پیل کړی دی. دغه کمیسیون درې ورځې وخت لري چې د معترضو انتخاباتي ټیمونو شکایتونه ثبت کړي او له هغې وروسته به یې څېړنه پیلېږي چې 15 ورځې به دوام کوي. دغه دواړه انتخاباتي ټیمونه ادا کوي چې ډېر شکایتونه لري چې له څېړلو وروسته ښایي د انتخاباتو وروستۍ نتیجه بدله کړي. د لومړنیو پایلو له مخې چې پرون د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اعلان کړل، افغان ولسمشر د دولت جوړونکي ټیم مشر اشرف غنی څه باندې 50% کې رایې وګټلې او دغه راز د ثبات او همپالنې د ټیم مشر او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم څه باندې 49% کې رایې وګټلې. دا موضوع له کابل زموږ همکار امید زهیر مل تعقیب کړی ده. زهیر مل صاحب، د انتخاباتو د انتخابات شکایتونو د کمیسیون د بهیر د پیلیدو په اړه څه نوي معلومات دي؟
بله نوري صاحب، تاسې اوریدونکو ته سلام. د ولسمشرۍ ټاکنو د لومړنۍ پایلو اعلان یو ورځ وروسته د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون په مرکز کابل او ولایتونو کې د خپل کار سختې ورځې پیل کړي. په دې معنی چې دا کمیسیون به تر راتلونکو دوه ورځو هم د هغو شکایتونو د ثبت پر بهیر بوخت وي چې ټاکنیزې ډلې یې د ولسمشرۍ ټاکنو د لومړنۍ پایلو د اعلان وروسته د څېړنې په موخه دوی سره ثبتوي. د دې کمیسیون ویاندای زرمینی حقجو کاکړ ازادي راډیو ته وویل چې تر دم کړي دوه مخکښو ټاکنیزو ډلو له دوی سره د شکایتونو د ثبت فورمې ترلاسه کړي دي او خپل د شکایتو بهیر پیل کړي.
د ثبات او همپالنې ټیم او د دولت خاص ټیم شکایتونه ثبت کړي دي، خو اکثر ولایتونو کې زموږ همکاران تر اوسه پورې موږ ته معلومات نه دي ورکړي. دا شکایت نن ثبتېږي، سبا او بل سبا آخري ورځ ده چې د شکایتو ثبت میاد ده، د بل سبا نه وروسته به بررسي نه اغاز کیږي.
د دولت جوړونکو ټیم مشر محمد اشرف غنی چې د ولسمشرۍ ټاکنو په ابتدایي پایلو کې تر ټولو لوړې رایې ترلاسه کړې دي، پرون ماخام په یو خبري غونډه کې وویل چې دوی به خپل شکایتونه د قانون له مخې ثبت او د سیړنې بهیر به هم وڅاري. ښاغلی غنی همدا ډول له نورو ټاکنیزو ډلو هم وغوښتل چې د لوبې اصول ومني او قانون ته غاړه کېږدي. د دې ډلې ویان رضوان مراد د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې سلګونه شکایت لري او د قانون له مخې به د نن په ګډون تر راتلونکو ورځو د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون سره ثبت کړي.
د نظارت کمیټه او زمونږ تخنیکی ټیم د ابتدایي نتیجو په ارزولو باندې بوخت دي او مونږ په دغه څو ساعتونو کې یا په اصطلاح د ورځو کې چې د قانون له مخې به شکایتونه ثبت کړو، په سلګونو شکایتونه دي زمونږ چې هغه به د انتخاباتو د شکایتونو له کمیسیون سره ثبت کیږي، البته مستند دي ټول.
بل پلو بیا د ثبات او همپالنې ټاکنیز ډل هم د خپلو شکایتونو شمیر نږدې 1500 ښایي وای چې په مرکز او کابل کې همکارانو د دې شکایتونو د ثبت بهیر پیل کړی دی. د دې ډلې ویان فریدون خوزون وای د شکایتونو رد څېړل کېدو وروسته به وروستۍ پایله بدلون وکړي.
موږ همکارانو د شکایتو لپاره فورمې اخیستي دي او موږ نن خپل شکایتونه مستند کړي دي او په مستند ډول به د شکایت محترم کمیسیون ته وسپارو او سمه لرو چې د دغو شکایتو د رسیدګۍ په نتیجه کې به د انتخاباتو دغه ارقام چې اعلان شوي دا به معکوس.
دا په داسې حال کې ده نوري صاحب چې تېره شپه د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې مشر عبدالله عبدالله خپلو پلویانو سره یو ځای غونډه کې وویل تمه لري چې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون به ټول ثبت شوي شکایتونه ارزوي، ناپاک رایې به باطلې کړي. همدا ډول په هغه ولایتونو کې چې دوی څارونکي نه وو، یعنې تقریبا 20 ولایتونه چې دوی په شمېر بیا شمېرنه کې ګډون ونه کړ، د رایو بیا شمېرنه به له سره وشي او بیا به وروستۍ پایله اعلان شي. تر حال کې چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي چې د 20 ولایتونو دننه د رایو بیا شمېرنه چپټر بند شوی دی. د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د قانون پر بنسټ 9 ورځې لري چې د نوماندانو ثبت شوي شکایتونه وڅېړي او د هغې له مخې پریکړه وکړي. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي له 2 ساعتونو وروسته به دوی د ثبت شویو شکایتونو د ارزونې او څېړنې بهیر پیل کړي. لومړی به شکایتونه په ولایتونو کې د 15 ورځو په اوږدو کې او بیا به د استیناف په شکل په 15 ورځو کې د ټاکنیزو شکایتونو په مرکزي کمیسیون کې څېړل کېږي او په اړه به پریکړه کېږي. بلې نورې صاحب
بلې امید زهر مل تاسو نه مننه بشپړ معلومات مو ورکړل. قدرمنو اوریدونکو و موریدل چې د انتخاباتو له لومړنیو پایلو تر اعلان وروسته د انتخاباتو د مترزو ټیمونو لخوا د شکایتونو د ثبت پروسه نن رسما پیل شوې ده. د هغو انتخاباتو چې نتیجه یې تقریبا لومړنۍ نتیجې 3 میاشتې وخت ونیو، دا چې اوس به دغه پروسه د انتخاباتي شکایتونو له کمیسیون لخوا څه ډول پر مخ وړل کېږي او څومره وخت به نیسي، د هغه موضوع ده چې د خلکو د اندېښنې وړ مهمه موضوع ګڼل کېږي. د دواړو ټیمونو د افغان ولسمشر اشرف غنی دولت جوړونکي او د غز د اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د ثبات او همپالنې ټیمونو ویلي چې ډیر شکایتونه لري چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون سره به ثبت کړي او دا هغه شکایتونه دي چې کیدای شي د لومړنیو پایلو کې ستر بدلون راوړي، البته د دوی په ګټه. خو تر اوسه دا معلومه نه ده چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون به یا هغه رایې چې انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا چې ویلي دي په دقت څېړلي په هغو کې بدلون راولي او کنه. دا هغه موضوع ده چې زما بل همکار خاطر پردیس د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا له اجرایوي رئیس یوسف رسید سره په مرکه کې څېړلې. له ښاغلي رشید نه لومړی پوښتنه کړې چې اوس د شکایتونو د ثبت دغه بهیر به څه ډول مخ ته ځي.
مهم دا شکایت در دو شکایت که باید مستندات موجود بی، مدارک باید موجود بی، تو سوم رفت رو کرده شکایت کمیسیون سره چه اغا شکایت تو طول مانا بانده او سیدل چی او بالاخره عدالت بش پرسی. نوزه دلتا به طول خواهو نه گفتنم دا داشت پرقام بانی باید دیر تمرکز بونه چیزی مگر رازی در کمیسیون شکایت رو زرگون شکایت بکنی. مهم دا چې دس شکایت ورکو چې اغا واقعا عدالت تامین کری، عدالت خوندی کری او پرته دې چې فرمسال پرې کې د خلکو رای دروي حق حقدار توس پاري. دا دغه ډیر مهم موضوع ده او د قانون توقعات له مسلو سره.
بله رشید صاحب، د شکایتو د ثبت لپاره او د دې د شکایتونو د چیرلو لپاره په ټوله کې خپل د شکایتو کمیسون ویلی و چې مونږ شاوخوا شپږ دېرش نهایت څلوېښت خورځې لرو. دغه زمان چې دوی ذکر کړی دی او هر ډله یا دوه درې ډلې چې د دې ادعا کوي چې مونږ په سلګونو شکایتونه لرو، مونږ په زرګونو شکایتونه لرو، دغه مدت زمان د دې لپاره کفایت یا کافي دی چې دغه شکایتونه په سمه توګه وڅېړل شي او هغه وروستۍ پایله د شکایتو کمیسون د ټاکنو خپلواک کمیسون سره شریکه کړي؟
پوره وخت ده څلوېښت تقریبا له حد نه زیاتې دي. یو خو تصدیقی چې موده ده شکایتونه پکې ثبت کېږي. نور قضایه ولایتونه کې ولایتي کمیسیونونه موجود دي، هغوی کولی شي په ډېر سخت توګه باندې صندوقونو ته لاسرسی لري، یا ته تفتیش ترسره کړي یا بېشتند سره کړي. نو دلته فکر کوم چې ډېر موضوعات جنجالي نه دي، ولې مهمه دا ده چې له دغه وخت نه موږ په دې خاطر چې پروسې اعتبار خوندي وي او هغه قانوني حیثیت په ټولو لپاره د منلو وړ وي، شفافیت سره.
یو بل مسله چې ډیر زیات مهمه ده جناب رشید صاحب، هغه ده چې کمیسون خصوصا د شکایتو کمیسون، آیا په دې به وتوانیږي چې بالاخره د ټولو کاندیدانو یا د ټولو هغه ډلې چې یا هغه ټکټونه چې خپل شکایتونه له شکایتو کمیسون سره ثبتوي، یعنی کمیسون به وتوانیږي چې د ټولو خواوو قناعت ترلاسه کړي؟
یو خو تخنیکي ځای شته، زه پرې باورم چې د قضایو په څیرلو کې کمیسون ظرفیت لري، عام د ساختاري اسنه چې دوی په هر ولایت کې دوی ولایتي جوړښتونه لري په نامه د ولایتي شکایت کمیسیونونه، دوی تجربه هم لري او په عین حال کې دوی د ټاکنو جوړ شکایتونه هم څېړلي دي په ولایتونو کې. په اکثر مراکز کې دوی خپل ناظرین درلود، ټاکنو پر ورځ باندې خپل مستقیم معلومات لري. په دوم قدم کې دوی دغه د بشمرنې او د تفتیش په مرحله کې خپل استازي درلود، خپل راپورونه لري. یعنی دلته کومه ستونزه نشته. یو برخه دغه د ټکنالوژو د تخنیکي معلوماتو سره دی چې هیله مند د شکایت کمیسیون پورې اړه باندې خپل ټکنالوژیکي ظرفیت هم لري چې که چېرته د داخلیږي په غاړه باندې بېل کوم تخنیکي ظرفیت له کمښت سره مخامخ نه شي.
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا اجرایه رئیس یوسف رشیدو چې د انتخاباتي شکایتونو د بهیر په اړه نور معلومات را سره شریکول، دغه بهیر نن رسما پیل شوی، درې ورځې به دوام کوي او د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون به هم د مترزو ټیمونو هغه شکایتونه چې دوی سره ثبتېږي په پنځلس ورځو کې څیړي. د انتخاباتو په اړه د ازادي راډیو ځانګړې خپرونه هم د دې خپرونې په دوهمه نیمه کې مه هېروئ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ناجیه صفی هم اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان د خار جوړونې او اراضۍ وزارت سکل 8 میلیارد افغانۍ عواید راټول کړي دي. د دغه وزارت ویان حشمت الله ناصری نن ازادي راډیو ته وویل دغه عواید د هغو اصلاحاتو په پایله کې لسته راغلي چې په دې وروستیو کې په دې وزارت کې رامنځته شوي دي.
دلیل افزایش عواید همی بود که ما سیستمای شفاف و سیستم سازی کردیم.
نموری ویل چه لدغه 8 میلیارد افغانی و چخه سلور میلیارد متقاضی دارو تا د دولتی زمکو لانتقال ولو، 3 میلیارد پا سیستم که ده اصلاحاتو او 1 میلیارد لحاق دولتی زمکو ترلاسه شوی کم چه خصوصی سکتور تا پا اجاره ورکر شوی ده. ده افغانستان ده خار جوروانی وزارت وی دوی سکل ده 1 میلیارد افغانی و ده وایدو اتکل کرده و خود ده وزارت حسو پا اساس یاد هدف 8 میلیارد تا ورسه و ده وزارت پا پام کلری سو ده شمیره راتلونکی کال که 9 میلیارد تا ورسه بی. د جوزجان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي د نامنیو لامله اکثره مواصلتي لارې تړل شوي او د دوی کارونه په ټپه درېدلې دي. دغه خونی یو مسول یو البرف تعین ازادي رادیو تو ویل
ولایت جوزجان و اولسوالیش کلس ناامنه راهای مواصلاتی بند است
نموري ویل په لویو لارو کې د وسلوالو له خوا له سوداګرو باج اخیستل کیږي چې دا کار سوداګر له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي او د کابل په شهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي یو امریکایي ډالر اته بیا افغانۍ سلویخت پوله یو روپۍ روش پګتی افغانۍ اته پوله یو انګلیسي پاوند یو سلو یو افغانۍ پنځوس پوله یو سعودي ریال شل افغانۍ پنځه اتیا پوله زر ایراني تومان شپږ افغانۍ لس پوله زر هندي کلداري یولس سوه افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ څلور سوه اته نوي افغانۍ
ازادي راډیو او ریاو سمي ونړيوال موجود هند صدر اعظم نریندر مودي او اربع د طبيعت قانون له بدلون دفاع وکړه او ویل چې د بدلون د هندستان له خلکو په تیریبي مسلمانانو سره هیڅ ارتباط نه لري مودي پرون په پلازمینه نوې دلی کې د حاکم ګون بهارتا جناتا په یو غونډه کې ویل چې د هند مسلمانان باید په دې اړه کوم ویره ونه لري د دسمبر لسمه لکه چې د هند طبيعت قانون تعدیل شوی په ټول هند کې خلک په تیریبي مسلمانان مظاهره کوي او وایي چې حاکم ګون غواړي 200 هندي مسلمانان منځوي کړی تفصیلي صفي ولستانګ ځای وروي
د نوې دلی په وڅنډ کې د بهارتیا جناتا ګوند غونډه روانه وه او صدر اعظم نریندرا مودي ورته وینا کوله د غونډې ته د مودي او د هغه د ګوند سلګونه پلویان ورغلي وو مودي د هند تابعیت په تعدیل شوی قانون او د خلکو په اندېښنو او انتقادونو وغږېد هغه وویل د هند دا قانون د دغه هیواد له 1,300,000,000 اوسیدونکو سره هیڅ تړاو نه لري او مسلمانان دې ډاډه اوسي چې د هغوی په حال کې کوم بدلون نه راولي مسلمانان چې د هندستان په خوره کې زیږیدلی او نیکونه د انډیا مور په غی کې رالو شوی د تابعیت د قانون تعدیل هیڅ تړاو ورسره نه لري نه کوم مسلمان د ساتنې مرکز ته لیږل کیږي او نه کوم د ساتنې مرکز په هندستان کې موجود ده
نه هندستان مې کوئی ډیټینشن سنټر
ا د حاکم ګوند بھارتیا جناتا په مشرۍ د هندستان حکومت وایي د تابعیت قانون یې د هغو کسانو په خاطر تعدیل کړی چې د مذهبي زورونو په خاطر هند ته پناه وروړي دغه قانون لمخې هغه غیر مسلمان پناه غوښتونکو ته چې له 2015 کال وروسته له افغانستان، پاکستان او بنگلاديشه هند ته کډه شوی د هند تابعیت ورکول کیږي خود دغه قانون منتقدین او مظاهرشان وایي د قانون بدلون د بھارتیا جناتا هندو ملت پال غوند یو پروګرام دی او غواړي شاوخوا 200 هندي مسلمانان تر فشار لاندې راولي یو شمیر نور بیا وایي دا قانون به هند ته د کډوالو ډلې ورسره کړي دوی په ټوله کې د قانون نوې تعدیل د هندستان د اساسي قانون سره په ټکر کې بولي د دسمبر لې ولسمه کله چې دا قانون په پارلمان کې تصویب شو مسلمانانو فعالانو او ځوانانو په ټول هند کې مظاهره وکړه پرون هم په څو ښارونو کې مظاهره وشوې او خلکو ټینګار کوي چې ازادي او عدالت غواړي په جیپور کې 200,000 کسانو په پرونی مظاهره کې ګډون وکړ او یو وی رويټرز اجانس ته وویل هغوی اساسي قانون بدل کړی دی سبا به بل څه بدل کړي که سپینه ووایم دا مبارزه د ډیموکراسۍ لپاره ده دا کومه شخصي جګړه نه ده دا د هندوستان لپاره مبارزه ده او موږ د ډیموکراسۍ لپاره مبارزه کوو په اکثرو مظاهرو کې خلک او پولیس سره لاس او ګریوان شوي او مرجوب له هم اوښتي د دغه یولس ورځو په جریان کې په ټول هند کې درویشت مظاهرچیان وژل شوي یوازې په اتر پردیش ایالت کې نه کسان له پولیسو سره په اخوډب کې وژل شول د هند پولیس او چارواکو ویلي شاوخوا وزارتونه مظاهرچیان د ګرځبندیز او بیړنیو حالاتو د قانون د ماتولو په تور نیولې دي
ازادي راډیو تغوا غونېسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ د ازادي راډیو لپاره یو استډیو د غرمنۍ خبری خبرونه اوري د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې مشت وزیرستاني کډوال د ژمنیو موادو د مرستې غوښتنه کوي دوی وایي په برمل کې واوره شوي خو کډوال د خوراک پوښاک او سوند لپاره د اړتیا وړ مواد نه لري د پکتیکا د کډوالو ریاست چارواکي هم د دوی غوښتنې پر ځای بولي او وایي چې د دغو کډوالو لپاره د خوراکي موادو مرستې تیارې شوي چې په څو ورځو کې به په پرې وویشل شي نور حال یې د ازادي راډیو د سیمه ییز خبریال نجیب الله الوخیل په راپورټ کې
د پکتیکا د برمل په سرحدي سیمه کې مشت وزیرستاني کډوال له افغان حکومت د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنري او د نړیوال خوراکي سازمان غواړي چې دوی سره ژمنې مرستې وکړي دوی زیاتوي په میلو او خیمو یې واوري شوي ساړه ډیر دی خو دوی د اړتیا وړ خوراکي توکي د پوښاک وسایل او د سوانګ مواد نه لري. د پکتیکا په برمل کې میشت وزیرستانوی کډوالو خپل یادې غوښتنې د تلیفون له لارې آزادې راډیو سره شریکې کړې.
مشکل خو دا دی چې دا ژمی سامان نه راځي، اوس دلته واوره شوې دي، ژمی دی، ډېره یخنۍ ده، سوړه دی، ډېر د ستونزو د مشکلاتو سره خلک مخامخ دی. نه کاروبار شته او نه د روزګار څه طریقه شته. موږ د افغان حکومت نه دا خواسته یې نیپسیار نه چې مرستې دا زیاتې کړي، خلک سره د کومک وکړي. سوړه زیات شوی دی، ډېر مشکل دی دلته.
د برملا خان صدګي په نوم د شمالي وزیرستان یو بل اوسېدونکی چې دا مهال یې کړی د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې دی، وایي مخکې کلونه ورسره د خوراکي توکو، نقدو پیسو او سوانګ موادو مرسته کېده، خو سږ کال کمه ده او دا خلک له ډېرو ستونزو سره مخامخ شوي دي.
ژمی مرسته وه، هغه به ښه پریمانه وه، د پیسو، د لرګیو، د هر څه مرسته به وه، خو شش کله خلک ډېر د ستونزو سره مخامخ دي. او د ژمی چې کومه مرسته ده هغه نه ورته رسېږي، او خوراکي مواد چې کوم دي هغه پنځه میاشتې او څلور میاشتې بعد یوه تروړه به ورته میلاو شي. او زه د افغان حکومت د نړیوالو ادارې نه چې کوم یونیسیف دی ایل دبلیو نه دغه نه دا غوښتنه کوو د شمالي وزیرستان کډوالو سره د ښه کومک وشي، په میاش کې د ورسره د خوراکي موادو کومک وشي.
یو بل وزیرستاني کډوال هم په ورته توګه وایي دوی لپاره د څلورو میاشتو مرسته منظوره وه، خو دوی ته یوازې د یوې میاشتې وایي و بوجۍ اوړه ورکړل.
زه زاهدالله د برمل پکتیکا ولایت نه خبر سره کوم. میاشت د څلور میاشت مرسته منظوره وه، په دا کې د یوې میاشتې مرسته یې روکړل یو بوجۍ. موږ د انسان نه دا غوښتنه کوي چې میشته د ژمی سامان مزیر کړو، او که څنګه چې په خیس کې $200 ورکوي چې میشته په برمل باندې $200 روکړو.
د عبدالله وزیرستانی په نوم د شوال اوسېدونکی وایي د خوراکي توکو او پوښاک د وسایلو په خوا کې نقدو پیسو ته اړتیا لري، ځکه دوی کاروبار نه لري او باید له ښاره دوا درمل او نور توکي په پیسو راونیسي.
میشته څهغه دی، یو ضرورات ریپی او سوډه روغی، ژمی روغی، میږ میسیار نه، او دا غوښتنه ده چې میشته ریپی راوشي منظري هغه چې سوړه دا هېڅ شي ګران رشته یا طریقه نمزدیري شته ځغان شته.
بل لور ته د پکتیکا د مهاجرینو رئیس مریم علی فزریار وایي
د دبلیو ایف پی لخوا چې دوی د درې میاشتو مرستې ځنډېدلې وې، د یوې میاشتې مرسته م ورته ورسوله، د دو نور عمره رسېدلې دي. فعلا ارګون کښې م توضې تکمیله کړه د برمن لپاره م دهي لرو ترڅو دوی د خوراکي مواد ورسوو. نو دغه د مرکز بیډنګ ده، نو د کوم قراردادي قرارداد ګټي بیا د زمستاني کومکونه ورته توضیح کېږي. د نسیار لخوا یا نقدي مرسته یا هغوی نقدو مرستو مقابل
د پکتیکا د کډوالو چارو رئیس ویل د امنیتي ګواښونو له کبله برمل کې وزیرستانیو کډوالو ته په وخت رسیدګي ستونزمنه ده. د چارواکو په وینا چې په پکتیکا کې ټولې 3315 شپېته بایومیټریک شوي کورنۍ میشتې دي چې یوازې نوي کورنۍ په ارګون کې دي او پاتې په برمل کې اوسېږي.
ستاسو له پیغامونو
شاهزادن ابینایم د کنړ ولایت څخه. د افغانستان د ټوټاکونو کمیسیون د دغه ملال خور د جرات نه ډیره مننه کوم چې هغې د انتخاباتو پایلې اعلان کړلې او د چا څخه ویره او ډار ونه لرو. نو زه ترې منندوی یم. خوښ شو چې د افغانانو کوم تشویشونه هغه تشویشونه رفع کړل. اوس نو که څوک یې مني او که څوک یې نه مني، اتلې خور زمونږ انتخابات اعلان کړل. ټول افغانانو ته دې مبارک وي.
زه د کنړ ولایت څخه خبرې کوم. پوهنتون کې محصلین یو او دا یو سمستر وشو چې بدلې شم نه واله، یو خرچه نشته. لوړ پوړو چارواکو ته زموږ خبر ورسېد چې زموږ بدلې شه واله شي، ځکه موږ دونه وسه لرو چې په خپل مصرف باندې خرچه وکړو. زه معلوله یم د افغانستان د سیمې څخه خبرې کوم. دا زموږ معاش دی پر وخت نه راکول کېږي. د پروس کال یې هم نه دی راکړی، سس کال یې هم نه دی راکړی. باید چې زما غږ در بشرانو پورې ورسېږي، دغه زموږ معاشونه پر وخت راکول شي. موږ ډېر ضعیفو یو، ډېر معلوله خلک دای سره راټول شوي. زموږ معاش پروس کال هم نه دی راکړی، سس کال هم دغه دی نشته یې کړلو، مګر معاش یې نه کړی را. دا سلامونه چې ورکوته مشرانو ته ورسېږي. وسلام.
زه حق بین د کندهار ولایت د پنجوایل ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې یم. د وزارت د محترم قاضیانو څخه دا هیله او ارزو لرو چې دوی د خدای په خاطر باندې له دې بندیانو قضیې په صحیح شکل باندې بررسي کړي او وګوري. ډېر سخت مظلومان بندیان په محبس کې پراته دي، نو د دې د ازار او د شرا او د دې بچیانو د یتیمانو څخه دي وګوري. د خدای تعالی په خاطر دي دا د دوی د ستونزې او حل کې وګوري. مظلومان دي لکه
ستاسو پیغام ستاسو نظر
دا ستاسو څو پیغامونه چې د ازادي رادیو په غږ سپټون کې ماشين کې مو پریخو کور مو ودان پیغامونه تل خبرو دا هم ستاسو څو پیغامونه چې د افغان بیسمات سواتل شمیرې لاله مراستولي تازه خان سمسور لنګرهار لیکلي د شکایتونو کمیسون باید خپل وخت توګه شکایتونه وڅېړي او د چا په لوي دي ان کوي عبد الواحد مدقق لوګر لیکلي باید د سبات عوام پالنې او دولت جوړونکو ټیمونه د هیواد حالات د بحران لوري ته یو نسی او مشکلات نه پیدا کوي د غراز عزیز الرحمن بل لنګرهار لیکلي عبد الله او ګلبودی د انتخاباتو پایلې ومني او دوی په دې پوښښ شي د ټوپک وخت ختم شوی او نور سیاسي بدلون ته اړتیا ده کور مو ودان دا اوس تاسو پیغامونه زخ زیاتی خو موږ هم هرومرو رو دلته درته لولو د انتخاباتو د لومړنیو پایلو په اړه د ازادي راډیو ځانګړي خبرونه چې پرون په ژوندۍ باندې خبره شوې ده همدې خبرونه په دوهمه نیمه کې درته خبرو خو اوس اجمل ان سټډیو ته راغلی د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه اوروي
په داسې حال کې چې طالبان او امریکایي استازي د یو بل سره د سولې وی هوکړې ته رسیدو هڅه کوي نن په افغانستان کې د پوځي عملیاتو پر مهال یو بل امریکایي سرتیری وشل شوی دی طالبانو د هغه برید مسولیت منلی چې د کندوز په چاردره کې پکې دا امریکایي سرتیری وشل شوی یو افغان سرتیری او یو بل امریکایي ټپیان دي تا جوشان ولایت چارواکی ویله هم په درزاب ولسوالۍ کې محاصره شوی سرتیری بل ځای ته نه دی انتقال شوی دغلته د انتن په نوم ټپه کې تقریبا د 300 په شاوخوا کې افغان امنیتي سرتیری د محاصرې په حال کې دي چې له دغه ځای د وتلو او یا اکمالاتو وخت نه کوي داخل شوی دا روسیه ولسمشر ولادیمیر پوتین نن د یو لانچمن پله د رسمي پرانستلو په مراسمو کې ګډون وکړي د غپل چنون نس کیلومتر اوږد دی د روسیې اومد قلمرو د اورګاډي په وسیله له کریمیا سیمه سره تړي اسرائیل خپل مخکینه پریکړه شاته شو او اوس په غزې ترنګ کې مشتې سبيانو ته اجازه ورکړي چې د کریسمس چشن دل منزل لپاره بیت المقدس او لویدیز غاړې ته سفر وکړي او د فرانسې ولسمشر مانوئل ماکرون افریقا ته خپل درې ورځنی سفر پای ته ورسو
عدالت و مبارزه با فساد
عدالت او لفساد سر مبارزه
برنامه اختصاصی مبارزه با فساد اداری از رادیو آزادی
لیداری فساد سر د مبارزه زنگر اخبرانه لا آزادی رادیو نه
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان را امروز یکشنبه اعلام کرد. محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله از نامزدان پیشتاز این نتایجند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که آنان کارهایشان را با امانتداری تمام انجام نموده و پس از این مسئولیت به کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان برمیگردد. تیم ثبات آمگرایی به رهبری دکتر عبدالله عبدالله اعلام نتایج ابتدایی انتخابات را اعلان نتیجه تقلبی از سوی کمیسیون انتخابات خوانده میگوید که ثبات آمگرایی نتیجه استوار بر تقلب را بدون رسیدگی به خواستها و تقاضاهای قانونی این جریان هرگز قبول نمیکند. د ازادی رو درنو اوریدونکو ز حسیب الله تلاش د رامین ککر په تخنیکی هم کاری د عدالت او فساد سره د مبارزې د خبرونه پر ځای د ټاکنو اړوند ځنګړي خبرونه تاسو ته وړاندې کوم. این برنامه روزهای یک شنبه ساعت 3:04 پس ظهر و تکرار آن روزهای سه شنبه ساعت 1:30 میلادی پس ظهر پخش می شود و شما می توانید موارد مستند فساد را که شما با آن مواجه شده اید، سوالات، نظریات و انتقاداتتان را با ما و از طریق برنامه عدالت و مبارزه با فساد با مسئولین مربوطه شریک سازید. در دغونه پخ خبرونه که د افغانستان د انتخابات و شکایت د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون یو وایانده زرمینه حق جو کاکر د دولت ساز ټیم غړی جاوید فیصل د ثبات او پالنې ټیم وایاند پاینده محمد حکمت او د افغانستان د انتخاباتو شفافیت سربنسټ یا فیفا وایاند سمیر رسول مخسردی تاسو هم زموږ ملتیا وکړي. پیل بالا میرمن کاکر څخه وکړو. خانم کاکر، به برنامه خوش آمدین. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان امروز پس از اعلام نتایج ابتدایی انتخابات رئیس جمهوری مسئولیت بعدی را به شما راجع ساخت و میخواییم بدانیم که پس از این برنامه شما به خاطر بررسی پروسه انتخابات چی است؟
سلام، وقتتان بخیر. سلام دارم خدمت شما، خدمت مهمانان عزیز شما و شنونده های شما. قسمه که شما میدانین امروز خوشبختانه کمیسیون مستقل انتخابات موفق بر این شد که نتایج ابتدایی را اعلان کنن و بر اساس طرح تعدیل قانون انتخابات فقره 7 و ماده 91 در صورتی که نسبت به نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری 1398 اعتراض و یا هم شکایت موجود باشد، کاندیدان و یا نمایندای آنها می تواند در 3 روز بعد از نتایج ابتدایی شکایتشان را ثبت کنه و انشاءالله کمیسیون ولایتی، کمیسیون مستقل شکایت انتخاباتی در میاد 15 روز به شکایت رسیدگی میکنند.
تشکر. میخواستیم بدانیم که چند ساعتی از اعلام ابتدایی نتایج انتخابات گذشت و واکنش های زیاده هم به دنبال داشت. آیا تا کنون شکایتی صورت گرفته و یا هم تماس به خاطر درج شکایت در مورد اعلام نتایج ابتدایی انتخابات و یا هم موارد دیگر وجود داره؟
فردا انشاءالله ساعت 7 شکایت بعد از نتیجه ابتدایی انشاءالله به ثبت میرسه و 72 ساعت یعنی 3 روز وقت دارند تیم هایی که شکایت دارند، میتونند در جریان 72 ساعت شکایت خود را به ثبت برسانند و اساس قانون 15 روز کمیسیون های ولایتی وقت داره که به شکایت رسیدگی صورت بگیره. در صورتی که تصمیم کمیسیون ولایتی مورد قبول تیم هایی که شکایت درج کردن نبود، 3 روز دیگه میاد از این است که اینا سنفایی کنن و بعد از 3 روز دیگه کمیسیون مرکزی وقت داره که به شکایات رسیدگی کنه و نتایج نهایی را اعلان کنه.
درست. با توجه به تجربه که از قبل از اعلام نتایج ابتدایی انتخابات داشتین در مورد شکایاتی که به شما ثبت شده بود، چی فکر میکنین شکایاتی که بعد از اعلام نتایج با شما ثبت خواهد شد چی نوع شکایاتی خواهد بود و بیشتر کدام موارد در برد خواهد داشت؟
بیشترین شکایاتی که به ثبت میرسه، البته به اساس قانون هم شکایات باید به ثبت برسه که در مورد نتیجه ابتدایی میباشه و من فکر میکنم بیشترین شکایتی که به ثبت خواهد رسید موارد بوده که قابل قبول به ستادهای انتخاباتی نبود. البته موارد شکایات موارد نتایج ابتدایی بوده. کسانی که در مورد نتیجه ابتدایی شک دارن و یا هم قابل قبول از اونا نیست و یا هم اسناد و شواهد دارن، میتونن اون رو به کمیسیون مستقل شکایت انتخاباتی شریک بسازه و کمیسیون مستقل شکایت انتخاباتی هم به اساس طرز العمل ها و قوانین انتخابات و به اساس مستندهایی که تیم های شاکی به دست ما قرار میدهند انشالله تصمیم و فیصله به اساس قانون است.
درست. یک موضوعی که شما یادآوری کردین، گفتین بعد از اینکه تا 3 روز آینده مردم میتونن یا در کل ستاد انتخاباتی میتونن که با شما شکایت خود ثبت بکنن و شما 15 روز به خاطر بررسی شکایت خواهید داشت و بعد از 15 روز تکمیل میشه، فکر میکنین وقت کافی به خاطر بررسی شکایت دارین؟
39 روز به اساس قانون انتخابات بعد از نتایج ابتدایی 39 روز که میتونه شکایت انتخاباتی وقت داره، چون 3 روز در نخست فعلا ثبت شکایات به علیه نتایج ابتدایی میگیره، 15 روز هم کمیسیون ولایتی وقت داره، 3 روز دیگه هم جریان استینافایی است، 3 روز دیگه میتونن شکایت استینافایی خود به ثبت برسانن و 15 روز دیگه هم کمیسیون مرکزی وقت داره که شکایت استینافی را بررسی کنه. در کل 39 روز در بر میگیره. بعد از 39 روز ان شاء الله بعد از بررسی های کلی در مورد شکایتی که به ثبت رسیده کمیسیون مستقل شکایت انتخاباتی ان شاء الله در مورد نتیجه نهایی به اساس مستندها شکایتی که به ثبت میرسه و به اساس قانون انتخابات فیصله نهایی خود خواهد گرفت و فیصله خود با مردم افغانستان ابلاغ خواهد کرد.
در کل چقدر اطمینان داده میتونین که در این 39 روز شما خواهین توانست تمام شکایات به گونه درست بررسی بکنین و همچنان چقدر اطمینان داده میتونین که شکایات به شکل درست بررسی میشه؟
قسمی که شما در جریان هستین و معلوم است که تا فعلا خوشبختانه که مثل مستقل شکایت انتخاباتی تقویم انتخاباتی را نقض نکرده و شکایت هم که در دوره قبل در جریان روز انتخابات شکایتی که بر ما به ثبت رسیده بود به اساس قانون و میاد که کمیسیون شکایت انتخاباتی داشت به شکایت رسیدگی کردن و بی‌طرفانه فیصله خود به جانب زیدخل صادر کردن و ابلاغ کردن. فعلا هم اطمینان می‌دهیم که انشالله بی‌طرفانه و به اساس تقویم انتخاباتی عمل خواهد کردیم و شکایاتی که بر اساس مستند باشه. کمیسیون شکایت انتخاباتی یک محکمه انتخاباتی است و هر شکایتی که ثبت میشه ما را بر اساس اسناد و شواهد بررسی میکنیم. طبعا زمانی که اسناد و شواهد وجود نداشته باشه شکایت رد میشه، ولی در مورد شکایتی که اسناد و شواهد وجود داشته باشند طبعا که بررسی میشه و فیصله قانونی در این مورد اخذ خواهد شد. با مردم افغانستان انشالله اطمینان میدم که کمیسیون شکایت انتخاباتی انشالله که تقریبا نقص نخواهد کرد و مثل گذشته ها بی‌طرفانه و مستقلانه عمل خواهد کرد.
درست. یک موضوع مورد اختلافی قبل از این هم در بین تیم های انتخاباتی و همچنان با کمیسیون مستقل انتخابات موضوع 300 هزار رای بود. میخوایم بدانیم که طرز العمل شما و همچنان اقدام شما در مورد 300 هزار رای، اگر تیم ثبات و همگرایی و هم تیم های دیگر در مورد شکایت به شما ثبت بکنه، اقدامتون چی خواهد بود؟ یا هم طرز العملی که شما برش دارین در این مورد چی است؟
طبعا فعلا کمیسیون شکایت انتخاباتی آمادگی و رسیدگی به شکایات دور نتیجه ابتدایی میگیره و هر آن موردی که قابل نقد است و یا هم قابل قبول در مورد نتایج ابتدایی و جوانب زیردخل و ستادهای انتخاباتی نیست میتونن اینا شکایت خود درج کنن، چه 300 هزار رای باشه چه موارد دیگه باشه که شاکی هستن، اینا میتونن با کمیسیون شکایت انتخاباتی با کمیسیون ولایتی اینا مراجعه کنن و شکایت خود به ثبت برسونن. هر موردی که در اون نقض قانون صورت گرفته باشه کمیسیون مستقل شکایت انتخاباتی بی‌طرفانه و مستقلانه عمل خواهد کرد و او را بررسی خواهد کرد. و در مورد 300 هزار رای هم اگر ستادهای انتخاباتی و دسته‌های انتخاباتی شاکی هستن میتونن در این مورد شکایت خود را به ثبت برسانن و اسناد و شواهدی که در دست دارن او را به کمیسیون شکایت انتخاباتی تحویل بدهند تا همکاران ما بر اساس مستندها و بررسی‌هایی که انجام بدهند انشالله فیصله نهایی و مشخص بی‌طرفانه صادر خواهد کرد.
بسیار زیاد تشکر به شما. برمیگردیم خغل حکمت تاستم خلقلاس ویم لکه سنگه چه ماویل ننده تاکنو لمرنی پایل ایلان شوله تاسو غرم دریز بده عربانده ولرو.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو ته تلاش سی بود ازادی رادیو ټولو قدر منوریدونکو ته وړاندې کوم. په پایل کې اجازه راکړئ چې د ټولو هغه افغانانو خويندو ورونو څخه مننه وکړم چې په سختو امنیتی شرایطو کې راووتل او د جمهوریت د بقا او د دیموکراسۍ د تداوم لپاره خپل رایه وکاروله. ولې د تعصب وړ ده چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون لخوا پر جمهوریت ولسواکۍ او د خلکو پر رایو کودتا وشوه او کاملا یوه تقلبي نتیجه اعلان کړه چې په هیڅ صورت د ثبات او همپالنې ټیم ته دغه نتیجه د منلو وړ نه ده. دا چې موږ ته ولې د منلو وړ نه ده د دې جلا موارد دي او په بحث د بحث په جریان کې به په باندې بحث وکړو، ځکه چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون زموږ هغه مشروع غوښتنې یعنی اصلا هغه کاغذونه به زه به وایم یعنی رای نه چې د طرز العمل خلاف د قانون خلاف صندوقونه تولیدلي و د ټاکنو خپلواک کمیسیون متاسفانه چې هغې ته اعتبار ورک په داسې حال کې چې ټاکنیز قوانین ټاکنیز طرز العملونه کاملا صراحت لري چې دا ورق دی د رای تعریف په باندې نه تطبیقیږي. بناً د ټاکنو خپلواک کمیسیون د دغه درې لاکو تقلبي رایو په شمول نتیجه اعلان کړه، نو موږ ویلای شو چې دا نتیجه کاملا تقلبي ده او په هیڅ صورت نه دی ونلو وړ نه ده.
دغه موضوع دلته تاسو په خپل اعلامیه کې ویلي ده چې دا غیر دوی غیر قانوني او جانبدارانه عمل کړی دی، یعنی غوړم په دې باندې خلک پوه شي چې جانبدارانه یعنی آیا واقعا د ټاکنو کمیسیون خپلواک نه و بلکې دوی د یو خاص ټیم په پلویتوب باندې دغه پرېکړه کړې ده؟
تلاش صاحب د ټاکنو خپلواک کمیسیون رای تعریف کړی ده او د هغه رای په تعریف په اساس د افغانستان خلک تلي رای اچول په هر هغه کاغذ او پاڼه ورقه باندې چې دغه تعریف نه تطبیقیږي موږ ورته رای نه شو ویلی. مثلا د ټاکنو خپلواک کمیسیون ویلي چې د رای اچونې بهیر 2 بجې پیلیږي او 3 بجې ختمیږي. 2 بجې به دوی په خپل مایل باندې تمدید کړو یعنی 15 بجې لو مخکې او له 15 وروسته چې هر رای سیستم ته تللی و اوتومات باطل. موږ په همدې ټکل په همدې نیت باندې تللي وو او رای مو اچولې. اوس کله وو مخکې رایه ده او کله 15 وروسته رایه ده. دا چې هر څوک هر قسم توجیه کوي تقلب توجیه کول دي او د جمهوریت او د دیموکراسۍ خلاف عمل دی چې ټاکنو خپلواک کمیسیون متاسفانه چې دا کار وکړي. 2403 مهالونه په ډېر تعصب سره چې په 40مه ورځ د رای اچونې نه وروسته د ټاکنو خپلواک کمیسیون اعلان وکړ چې د دې بایومتریکي مواد ورک دي. په داسې حال کې چې د ټاکنو قوانین صراحت لري کله چې اساس مواد د ټاکنو د خپلواک کمیسیون له اختیار ووزي اوتومات باطل دی. یو بل دا د هر غرایه چې بایومتریکی بیس اساس و نلری رای نشمیرل کی یعنی به اعتبار ده په ډیر تاسوب سره چې ټاکنو خپلواک کني سون دي تام مشروعیت ورکو په روان کې شامل کړ یو لکو ودیر زرو شپک سو ډیر شای چې دا مشکوکی دي په فایل کې په خپل د درملو کمپنۍ د قرنټین تړلې په ډیر تاسوب سره چې د ټاکنو خپلواک کني سون پرته لدی چې زمونږ قنات او یا د نورو ټاکنیزو ټیکټونو قنات پرې حاصل شي سیستم ته شامل کړي او دا هم په پښمرنه کې راوست بل دا چې د ویشتو ولایتونو بیا شمیرنه چدی وکړه زمونږ د ناظرینو په عدمي حضور کې وکړه یعنی څنګه کېدای شي چې یو متقلب په داسې حال کې چې ټاکنو خپلواک کمیسون په خپل وای چې 12000 کسانو ټاکنو د خپلواک کمیسون کارمندانو متاسفانه په دغه روان کې تقلب کړي یعنی 12000 کارکونکو د ټاکنو خپلواک کمیسون متقلبین دي یا د تقلب کچه ډیره یا کمه ولې تقلب کړي څنګه کېدای شي چې موږ د اعتبار وکړو باور دی وکړو پاغه متقلب چې تقلب کړي او بیا د بیا د قاضي شو شمیرنه دی وکړي زمونږ تاکید د لومړی وزینه دا چې ټاکنو خپلواک کمیسون دي د متقلبین عدلی او قضایی ارګانونو ته معرفي کی ترسو د شفافیت په لور یو ګام ووسی او د باور او اعتماد لپاره یو د فضا رامنځته کول وسی ولې پر تاسوب سره چې دا اوس د تاسو سره خبرې کوم د ټاکنو خپلواک کمیسون دغه کسان څارموالۍ ته نه دي معرفي کړي او ډېر د تاسوب او د خفګان زیاتاد یعنی زبایوم چې بیخي شرماور ده چې دوی په همدغه متقلبینو باندې دوباره بیا باور وکړ او بیا شمیرنه پی وکړ نو بنا دغه موارد چې ما ذکر کړل په دې مواردو کې د ټاکنو خپلواک کمیسون موږ ته 100% اطمینان نه دی راکړ او دا ټول قانوني موارد یعنی یو شی داسې نه ده چې موږ فرمایشي وبولو یا خیالي وبولو د ټاکنو خپلواک کمیسون په ډیره به شرمې سره د درې لکه رای روان ته بهیر ته شامل کړي او دای درایو په سخت کې شامل کړي نو بنا موږ ویلای شو چې درې لکه رای دادی او تاسو 2433 صندوقونو رای که تاسو محاسبه کړئ نو دا څومره کېدای شي نو موږ ویلای شو یعنی حکم کولای شو چې دا نتیجه کاملا تقلبي نتیجه ده او دا نتیجه کاملا فرمایشي او یک طرفه نتیجه ده په هیڅ صورت موږ ته د منلو وړ نه ده د افغانستان خلکو تعهد کړو چې دی به د جمهوریت د بقا او د ولسواکۍ د تداوم لپاره رای کاری د ثبات او همپالنې ټیم تعهد کړو د افغانستان خلکو سره چې دوی به د دوی د پاکو رایو نه دفاع کوي نن ورځ د چې موږ د افغانستان د خلکو د پاکو رایو نه دفاع وکړو یو شی د افغانستان خلکو ته هم دا مهمه نه ده چې ګټونکو څوک دی بایلونکو څوک دی ولی مهمه دا ده چې د متحدو افغانانو په توګه د یو متحد ټیم په توګه موږ باید د ټاکنو له بهیر نه دا تور داغ دا تور لکه باید د دائم لپاره لری کو او دا سی یو 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 کار وکړو چې پاینده کې هیڅوک د جرأت و نه کیږي بیا په تقلبي رای یا ولایتي شورا ته ولاړ شي یا پارلمان ته ولاړ شي او یا ارک ته ولاړ شي نو بنا په هیڅ صورت موږ ته د هغه نتیجه چې د تقلب بوی پکې وي یعنی د تقلب ډیره کمه فیصدي ولو کې پکې وي د منلو وړ نه ده او تمه مو ده چې د شکایتو کمیسون په دې برخه کې هغه وعده چې د افغانستان خلکو سره کړې و عملي کی کې نه کی خدا نه خواسته افغانستان به داسې یو طرف ته ولاړ شي چې بیا به مهارول کنټرولول او بیرته د عادي حالت تر وستل ډیر ګران کار وي او د دې مسولیت به د ټاکنو د خپلواک کمیسون په غاړه وي او د هغه چا په غاړه به وي چې د ټاکنو خپلواک کمیسون ته دستور ورکي فرمایش ورکي او قوانینو طرز عملونو ته احترام نه کوي ماته
د دستور څوک ورکوي
ظاهر ده چې دا ارګ ورکي دا دستور د دولت ساس ټیم ورکي یعنی تر اوسه پورې په دې برخه کې مستند اسناد موږ لرو او ان شاء الله چې هغه ټاکلي وخت کې به د شکایتو کمیسون سره شریک کو او د افغانستان خلکو ته بدانه دانه وخایو چې دا دستور د لچاله خو ورکړ شوی دی او چاته ورکړ شوی
ډیر زیاته مننه بیت تاسو سره ګرځو غلی فیصل خبرونه ته خره غلاست په پیل کې غواړم په دې اړه پوه شم چې د ټاکنو د لومړنۍ او پایلو د اعلان په اړه باندې تاسو خبرګون څه دی
موږ د دې پایلو هرکلی کوو سره له دې چې د ټاکنو خپلواک کمیسون د پایلو په اعلان کې څو واره ځند وکړي او په دې سره قانون نقص ولې بل اخره چې دوی وڅانېدل چې رایو پایلو اعلان کې موږ د عمل هرکلی کوو او هیله لرو چې تر دې وروسته د قانون مطابق هغه څه چې په محل ویش کې دي د هغه سره سم فعالیتونه د دواړو کمیسونونو مخه ولاړ شي او د افغانستان خلک له نهایي پایلو څخه ډاډه سي موږ د دې پایلو اعلان د افغانستان خلکو ته د مبارکۍ په توګه سره وړاندې کوو ځکه چې دا په ټوله کې د خلکو بریا وه خلک راووتل او خپله اراده یې بیا تمثیل کړل او په ټوله کې د جمهوریت بریا وه جمهوریت پر امارت باندې برتري ترلاسه کړه او دا د افغانستان لپاره ښه خبر نه بینم د دې مبارکۍ د افغانستان خلکو ته وایي او په یوه وخت کې د خپل ټولو پلویانو څخه مننه کوو چې باور یې وکړي اعتماد یې وکړي اما تر څنګه داډور کوي چې د لوڅاز له خوا جوړیدونکو حکومت به د ټولو نمائندګي کوي، هغه به یو ملي حکومت وي او د افغانستان له مختلفو ژبو له مختلفو فرهنګونو ساحو او خلکو څخه به سره نمائندګي کوي.
خودلته د ثبات هاو هم پالنې ټاکنیز ټیم اعلان یا هم دغه پایلې ورته د منلو وړ نه دي. دوی وایي چې په دې کې دا تقلبي رایې شمیرل شوې دي او د ټاکنو کمیسیون هم بې پرې عمل نه دی کړی او په ځانګړې توګه یې د ستاسو یا د دولت ساز ټاکنیز ټیم نوم واخیست چې د دوی په دستور یا لاسوهنه باندې دغه پایلې اعلان شوې دي، یعنی دا یو مستقلانه خپلواک عمل نه و.
دوی همیشه دغه بحث کړی دی، ځکه نو اوس پر دې باندې بیا تبصره چې دا هغه مهمه نه ده. دوی همیشه هم دا بحث کاوه د ټاکنو تر پایله وړاندې هم چې مستقل نه دی او دولت ساز دا کوي وها کوي. که تقلب بحث هم کېږي، موږ پروان کې بیا شمېرنه ولیدل، موږ په کاپیسا کې بیا شمېرنه ولیدل، موږ په دایکنډي کې بیا شمېرنه ولیدل، موږ او په غزنی کې بیا شمېرنه ولیدل. په ټولو کې معلومه شوه چې تقلب له همدغه هېواد راستولې. دولت ساز په دې باور دی چې دا وخت وطن ضرورت لري چې تر ټاکنو وروسته بیرته سره یو سي. طبیعي خبر ده چې په ټاکنو کې به دغسې مسایل جدیږي او دوستان به څوک خفه وي څوک به خوشحاله وي، اما په ټوله کې دا د ډیموکراسۍ بریا وه، دا د جمهوریت بریا وه، د ولس بریا وه. زموږ سبه خو دا ده چې که چیرې له دخیلو کړۍ سره د دې پروسې که انتخاباتي ټیمونه دي که ناظر نهادونه دي که نور دي، کله هغوی سره شکایت او ګیله موجوده وي کولای شي د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون ته یې وسپاري. دوه اویا ساعته وخت لري، موږ به هم دا کار کوو، ځکه چې هغه پایله چې اعلان شوې ده زموږ د خپلو معلوماتو سره سم زموږ رایې تر دې هم ډېرې دي، فیصدي باید تر دې زموږ لوړه وای. له دې خاطر څخه موږ هم هغه وي چې قانون ته مراجعه کوو، ځو د شکایتونو کمیسیون ته خپل اسناد او شواهد سپارو، شکایتونه څه توقع لرو چې هغه وڅېړل شي. ولې په ټوله کې قانون ته احترام کوو، کمیسیونونو ته او د هغوی خپلواکۍ ته احترام کوو. مهمه ده چې نور ټیمونه نور دوستان هم دې پروسې ته احترام وکړي او پرېږدوي چې دغه کمیسیونونه چې دوی خپله ټاکلې دوی خپله ورسرایه ورکړې دي هغوی د قانون مطابق مخته لاړ شي او کار وکړي.
ډېره مننه. تاسو ویل چې موږ هم شکایتونه لرو او دا شکایتونه به ثبت کړو. تاسو دغه شکایتونه په کومه کټګوري کې دي او تر ډېره پورې کوم موارد دغه شکایتونه دي؟
هغه معلومات چې موږ له خپلو ناظرینو څخه لرو، د ټاکنو په ورځ یې له حساب څخه لرو، له شمېرنو څخه لرو، پر اساس یې زموږ رایې تر دې ډېرې دي، فیصدي باید تر دې لوړه وای. نو موږ شکایت لرو او شکایتونه د کمیسیون سره ثبتوو، ځکه هماغه قانون لاره ده. موږ د دې پر ځای چې ولاړ شو د کمیسیون دروازې بسته کړو، د دې پر ځای چې خلک راو باسو د ډیموکراسۍ مخنیوي وکړو، د قانون مخنیوي نه کوو، د ډیموکراسۍ مخنیوي نه کوو، خپل شکایتونه ثبتوو. د دوستانو هم ته خدا به خپل شکایتونه ثبت کړي او کومک وکړي له دې پروسې سره، ځکه چې شفافیت د ټولو هدف دی. که په هر ځای کې تشویش موجود وي، تلاش دی وکړي چې کومک وکړي د پروسې سره. موږ هم دغه کوو.
تاسو ویل چې هغه تاسو رایې لدې څخه ډېرې دي او ځینې موارد شته چې تاسو په اړه شکایت لرئ، د دې معنی دا نه ده چې تاسو هم د ټاکنو کمیسیون په کمکاری نیوکه لرئ او وایي چې دوی هغه ډول چې باید دوی اعلان کړي وای هغسې نه دی اعلان کړي، یعنی ټاکنو خپلواک کمیسیون تاسو هم پړ بولئ؟
په ټوله کې طبیعي خبره ده چې د ټاکنو د کمیسیون کارونه سل فیصده درست نه و. هغوی متاسفانه ونه توانېدل چې په ټاکلي وخت کې نتایج اعلان کړي، هغوی څوک لا دغه تقسیم د انتخاباتو نقص کوي. ولې په دې باره نه ده چې موږ شکایت لرو؟ شکایت زموږ یو قانوني حق دی، اما موږ د کمیسیون پریکړو ته احترام لرو. موږ وایو چې په دغو مواردو کې د فکر وسې کار دی وسې، شفافیت تضمین شي او حق حقدار ته ورسېږي او ټول طرفین او شریکان د دې پروسې سل فیصده مطمئن دي. دا مو قانوني حق دی، اما دا قانوني حق نورو ته هم غواړو، نورو ټیمو ته هم غواړو چې هغوی شکایت ثبت کړي په هره برخه کې چې لري. ولې توقع مو دا ده چې نور هم موږ غوندې قانون ته احترام ولري، د دې پروسې کمیسیون دروازه بسته کړي یا د ډیموکراسۍ مخنیوی کوي، د خلکو رایې ته احترام کوي، د قانون نقص کوي، به سره د شکایتونو ثبت کوي. هغه د قانون پر رڼا کې وڅېړل شي، موږ به هم خپل هغه ثبت کړو، د شواهدو سره به یې وړاندې کړو او توقع هم دا ده چې هغه د شکایتونو کمیسیون وڅېړي، هغه حق چې
ډیر زیاته مننه فیصل صاحب. خانم رسول، به عنوان یک نهاد ناظر شما چقدر فکر میکنین که پروسه چقدر شفاف بوده؟ نتایجی که اعلام شد چقدر شفافیت داشته؟ چقدر درست بوده؟
مطمئنن که هیچ انتخاباتی نیست که پر از چالش ها و یا پر از مشکلات نباشه و چالش های حتما در کارهایش وجود می داشته باشه، که مثلا مستقل انتخابات و انتخابات در افغانستان همیشه پر چالش بوده و چالش زا بوده متاسفانه. ولی موجودیت نهادهای ناظر ملی و بین المللی و همچنان نظارت نهادهای ملی و بین المللی از پروسه انتخابات و در ضمن چیز دیگه ای که متفاوت تر ساخته بود، حداقل انتخابات ریاست جمهوری را که نمایندهای از تکت های انتخاباتی و یا خود تکت های انتخاباتی از هر مرحله ای از پروسه نظارت میکردن، این موجودیت نظارت باعث میشه بر تامین شفافیت کمک بکنه و میزان شفافیت را بلند ببره. تا حدی که مشکلات خود را مطمئنا داشت که میسون بعضی مشکلات را در جریان کار خود، در قسمت مدیریتش، در قسمت تصامیمش و در قسمت فیصله های خود که مطمئنا داشته، ولی در کل پروسه اگرچه با مدیریت ضعیفی که مثل مستقل انتخابات و یا نسبتا مدیریت شد، ولی با آن هم ای که اعلان شد و ای که پروسه صدمه نبینه و سلامتش حفظ شده، ای قابل قبول است.
به گفته شما هیچ انتخابات بدون تقلب نیست و همچنان انتخابات و کمیسیون مستقل انتخابات هم یک از مدیریت ضعیف داشت، اما چقدر مطمئن هستین که کمیسیون شکایت انتخاباتی هم عین وضعیت نداشته باشن و بتونن که شکایت به گونه درست بررسی بکنن، حداقل با بنبست نقطه پایان بگذارن؟
وقتی طرف های انتخاباتی در تضاد منافع قرار میگیرن، بناهن بر تامین منافع خود مطمئنن یا حامیانشان و یا به دستور از تکت های انتخاباتی و یا طرف های انتخاباتی مطمئنن نااعمالی را و یا عملکرد هایی را بر مبنای موفقیت و بر مبنای برد پروسه انجام میدن. در ضمن که مثلا مستقل انتخابات مدیریتش پس از روز انتخابات ضعیفتر عمل کرد و یکی از مثال هایش که اختلاف ها و نزاع هایی که بین دسته های انتخاباتی و کمیسیون بود، جلسه تکنیکی و حقوقی را که کمیسیون تدویر کرد نتیجه نداد، ولی برخلاف کمیسیون شکایت انتخاباتی را وقتی که پیشنهاد کردیم و اونا جلسه ای را تدویر کردن، یکی از نتیجه شمی بوده که حامیان از دسته های انتخاباتی که 7 ولایت را مسدود کرده بودند با وساطت کمیسیون شکایت انتخاباتی ای ولایت‌ها باز شد و کمیسیون مستقل انتخابات جلو به کار خود شروع کردن و وساطت کمیسیون شکایت انتخاباتی باعث شد تا از توقف پروسه جلوگیری بکنه و این میتونه یک فال نیک و یک اقدام نیک باشه و همچنان آغاز باشه بر اعتماد نسبت به کار کمیسیون انتخابات توسط دستای انتخاب، کار کمیسیون شکایت انتخاباتی توسط دستای انتخاباتی، و امیدوار هستیم که کمیسیون شکایات آنچنان که اعتماد بر کارشان وجود داره بر بررسی، بر تحلیل و همچنان در قسمت تصمیم و فیصله های خود صادقانه عمل بکنه.
درست، خود خانم کاکر هم گفتن که کمیسیون شکایت انتخاباتی هیچ تقسیم اوقات و هم هیچ وقتی را که تعیین کرده بودن او را نقص نکرده. چقدر مطمئن هستین که واقعا در 39 روز اینا خود تانستن کار را پیش ببرن و اینا وقت نقص نخواد کردن؟
بر همکاری طرف های انتخاباتی نیاز است. دستای انتخاباتی که معترض هستن و نسبت به پروسه نگرانی دارن و اعتراض را اونا دارن، میشن که به زودترین فرصتی که برشان وقت داده شده 72 ساعت با کمیسیون شکایت انتخاباتی مراجعه بکنن و اسنادی که در دست دارن را به اونا تحویل بدن که کمیسیون شکایت انتخاباتی هم پس از تحویلی این شکایت ها بتونه که به وقت و زمانش بر رسول رسیدگی بکنه، آنچنانی که در پس از انتخاب روز انتخابات شکایت خود اینا درج کردن و کمیسیون شکایت برش رسیدگی کرد و فیصله خود را ابلاغ کرد. امیدوار هستیم که طرف های انتخاباتی هم همکاری بکنن با کمیسیون شکایت انتخاباتی و کمیسیون شکایت هم به زودترین فرصت مدیریت خود را همچنان مدیریت کمیسیون مستقل انتخابات انجام ندن و مطابق به قوانین و طرز العمل های انتخاباتی رسیدگی بکنن به اعتراض ها و نگرانی ها و پاسخگو باشن تا نتیجه نهایی که غیر قابل تغییر است قابل پذیرش بر همه مردم و دستای انتخاباتی باشه.
یعنی خوشبینی بر ازی وجود داره که واقعا به موقع نتایج نهایی هم اعلام خواهد شود؟
امیدوار هستیم که انشالله اعلان شود و توجه جدی کمیسیون شکایت انتخاباتی در هماهنگی با کمیسیون انتخابات و طرف های انتخاباتیش میخواییم.
درست، کمیسیون شکایت انتخاباتی واقعا خواهد توانست که در مورد 300,000 رای تصمیم بگیره؟
اگر این رای 300 هزار است، 100 هزار است، 200 هزار است، 1 هزار است، هر ارقامی که مورد نزاع است و ریشه اختلاف بین دستای انتخاباتی و کمیسیون مستقل انتخابات هم سرنوشت همی 300 هزار رای بوده. کمیسیون شکایت انتخاباتی را امیدوار هستیم در این مورد تکلیف حقوقی و همچنان تکنیکی ای آرا را روشن بسازه. اگر ای آرا معتبر است پس وارد سیستم شود، اگر معتبر نیست پس باطل شود. حداقل تکلیف حقوقی و تکنیکی ای آرا معلوم شود، در حالی که ما پیشنهاد کرده بودیم کمیسیون قبل از اعلام نتیجه ابتدایی در این مورد باید تصمیم بگیره، ولی حالا که نتایج ابتدایی اعلام شده این مطمئنا راجع میشه به کمیسیون شکایت انتخاباتی و کمیسیون شکایت باید با استفاده از یک کمیته ویژه تفتیش آرا را بررسی بکنه، تفتیش بکنه در حضور داشته از اینا و رضایت از اینا هم جلب شود و در مورد سرنوشتش تصمیم گرفته شود.
زمونږ خبرونه پای ته رسیده او تر راتلونکو خبرونه چې یو ځل بیا تاسو په خدمت کې حاضرېږو او پر زیاده موضوع په اړه باندې تاسو سره خبرونه مخته وړو، تاسو په پاک لاس پرم علامه مل.
یو شی ټول ملت ته ورپک وته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وحسه.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبا،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې و په قوم و په سمت په تنظیم باندې بیشی باید اوی اعتدال فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو.